رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
او دا دی اوس به خبرونه واوري. د افغانستان یو کمیسیون ویل دی چې برتانیا او امریکا په افغانستان کې په خپل نظامی اډو کې غیر قانوني زندانونه لري. هغه هیئت چې د شاغل کرزي لخوا د دې کار د څیړنې او تفتیش لپاره ټاکل شوی و، درویشت زندانیان یې د برتانیې په دوو توقیف ځایونو کې پیدا کړي دي. دغه دواړه توقیف ځایونه د کندهار او هلمند په ولایتونو کې دي. د دغه هیئت رئیس غلام فاروق بارغزي وویل چې د امریکا په توقیف ځایونو کې کم زنداني نه دی پیدا سوی. هغه وویل چې په کار د امریکا په خپلو اډو کې توقیف ځایونه ونه لري. د برتانیې قواوې اجازه لري چې د شپږ نوي ساعتو دپاره یو مشکوک کس په توقیفخانه کې وساتي، خو هغوی په خاصو حالاتو کې مشکوک کسان تر ډیر اوږد وخت پورې هم ساتلی شي. روسیه په اروپایي اتحاد تور لګولی دی چې د یوکراین په داخلي سیاست هیڅ نه پوهیږي. دغه تور یې په داسې حال کې لګولی دی چې اروپایي اتحاد د یوکراین په بحران کې د روسیې د نقش له کبله په روسیې باندې د بندیزونو د پاره د 15 نورو اشخاصو نومونه شامل کړي دي. د روسیې خارجه وزارت پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې د اروپایي اتحاد بندیزونه محلي نوو نازیانو ته څرګنده بلنه ده چې په جنوب ختیځ کې خپلو غیر قانوني اعمالو ته دوام ورکړي. امریکا او اروپایي اتحاد د دوشنبې په ورځ د ځینو کسانو په سفرونو باندې بندیزونه ولګول. په دغه لیست کې چې اروپایي اتحاد پرون خپور کړی دی، د روسیې د خارجه وزارت مرستیال دیمیتری کوزاک او د روسیې د وسلوالو قواو لوی درسیز جنرال والری ګیرازیموف شامل دي. د امریکا په بندیزونو کې د کریمیا دپاره د جمهور رئیس پوتین د خاص استازي، د روسیې د جمهور رئیس د امنیت د مسؤول او د روسیې د تیلو د تولید د لوی دولتي شرکت د رئیس او څو نورو چارواکو نومونه شامل شوي دي. د روسیې د هومس د محاصره شوي ښار په هغه سیمه کې چې زیاتره علویان پکې اوسېږي، پرون د سه شنبې په ورځ د دوو موټر بمونو په چاودنو کې 14 کسه وژل شوي دي. یوه چارواکي وویل چې په دې چاودنو کې څه د پاسه 15 کسه چې زیاتره یې ملکي وګړي وو زخمي شوي هم دي. له بلې خوا په پایتخت د مشق کې د هوانو په ډزو کې 14 کسه وژل شوي او 15 تنه زخمي شوي دي. پولیسو ویل دي چې د هوانو څو مرمۍ یوه مذهبي ښوونځي ته نږدې لویدلي او ځینو زده کوونکو ته هم تلفات رسولي دي. د سوریې حکومت په دمشق کې دا حمله د تروریستانو کار بللی دی چې دا اصلاح هغه د یاغیانو په اړه چې غواړي جمهور رئیس بشار اسد راوپرځوي استعمالوي. د بلې خوا د کیمیاوي وسلو د بندولو سازمان پرون وویل چې سوریې ته به یو هیئت واستوي چې هغه وروستۍ پیښې وڅېړي چې ویل کېږي حکومت په دې میاشت کې د یاغیانو په یوې سیمې باندې د کلورین ګاز استعمال کړی دی. په عراق کې پرون د سه شنبې په ورځ د دوو بمونو په چاودنو کې لږ څه لږه 15 کسه وژل شوي دي. دا چاودنې یوه ورځ مخکې له دې چې د هغه هیواد لومړني عمومي انتخابات پیل سي، د بغداد څخه 140 کیلومتره لرې د السعدیه په ښارګوټي کې په یو مارکیټ کې شوي دي. د دوشنبې په ورځ هم یاغیانو په بغداد او د هغه ښار په شمالي سیمو کې د رایګري په سټیشنونو او د خلکو د راغونډېدلو په ځایونو کې لږ تر لږه 50 کسه ووژل. د دې حملو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي، مګر د داسې حملو ملامتي زیاتره په سنی یاغیانو باندې اچول کېږي او ویل کېږي چې هغوی کوشش کوي سیاسي جریان ته تاوان ورسوي. کارپوهان وایي چې خلک به زیاتره د فرقه ییزو او قومي ملحوظاتو له مخې رایې ورکي او فکر نه کوي چې یو ګوندې له ګټونکی شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د حملې چې د عراق په سیاسي مشرانو او کاندیدانو باندې کېږي غندلې دي. هغه د دوشنبې په ورځ په یو بیانیه کې د عراق د مشرانو څخه غوښتي دي چې په دې ځانونه ډاډه کړي چې هر څوک وکړای سي په سیاسي جریان کې برخه واخلي. او وسلوالو کسانو پرون د سه شنبې په ورځ د لیبیا په پارلمان باندې ډزې وکړې او د پارلمان استازي یې دې ته مجبور کړل چې د نوي صدر اعظم د انتخابولو په اړه رایګیری وځندوي. د لیبیا چارواکو ویل چې وسلوالو کسانو په طرابلس کې د پارلمان په ودانۍ باندې یرغل وکړ او په دې وخت کې هوایي ډزې وکړې. د رویټر خبري اجانس رپورټ ورکوي وایي چې د ډزو په وخت کې څو تنه زخمي شوي دي. دغه اجانس په پارلمان د یوه نتاق له قوله ویلي چې وسلوالو کسانو د صدراعظم د یوه ناکام کاندید سره تړاو درلود.